الله خیم
نو موارد زیاتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغي پر اسانه تیر شوه خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دي د ناروغي ډیر وکړېدل په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا باید دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخې لمر ته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 14,500 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول وو. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1958 کال کې د څه کم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شوو کسانو د کورنیو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلې، د رئیسی په مړینې خوښي ښولې او ویلي دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپله مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهییزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
ده گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو ویل
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آورست.
ده جلاد ده مرگ ده خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ بمیویلی ویم. ده مرگ یوا عادلانه محاکمه و سزا وچ ما هیله درلوده. ما چې د 1988 کال اعدامونه په سترګو لیدلې، دا خبر ښایي د ویرې دغه حکومت د ټول عمر برابر د غمجنو میندو د زړونو مرهم شي.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی د 1988 کال په اوړي کې د ایران د خلق مجاهدین د تنظیم د څه کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ټیټل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیلک چې مستبنور پروژې ویټر سوچي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوهمه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوی دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعري بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه او خلکو ته اروپي جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواره یو رنگ ستا هم مختوم اسپیر ده په ګردنو خاورو دورو زما هم لاس نګر چاو دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینا پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمينه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي، او د لوریزال بچ دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیلک چې ورسته به نورې پروژې ویټر سوچي هم په هنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فېستوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، چې افغانان وي یا که هم یورپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام رستندوی وو او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستله په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال جنو شیرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګه محصل شریف الله فرحاتو.
د هستۍ ټوپک موله نخا، د هستۍ ټوپک موله دا سپینس پوګمې ټوپک موله هلي د ادم بواړه خاورې کړي، هلي د ادم بواړه خاورې کړي، ګوره درخانې ټوپک موله او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر تکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موله سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا دا د ژوند سرګۍ ټوپک موله حسبا تراب غوندي فنا شي بیا، حسبا تراب غوندي فنا شي بیا راز د زندګۍ ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځنیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تر اوسیدونکي عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه موږ څنګه دغه د خپل بیماری په ریاست څخه موږ ورته ده چې دوی په عامو جیو کې دغه څه لکه د شي چې د مکتبونه دي دوی کدي کتابونه جوړ کړي او هڅه د مطالعې لپاره د کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځي او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندې وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل کڅام د کتابونو المانځنه د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې لمخ کې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانځنه لاله سکلون راهیسه پیل شوې چې په کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې پورس د وی ورځ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې پورس خوست د ورته نندارتون شاهد وو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه پرې برخه کې شعر او شاعري تمخه کو د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعري بنسټ کې شودل شو. د غنی خیلو د مارکو په شونځي کې تیرونی د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلې شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو کنزی لانګر څخه اورېدل کیږي چرته چې د بیلابېلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنې بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې غنو شاعرانو شعرونه ویل چې یو هم پکې هجرانو د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر سره فیصلې کوي نو مې کوي کسر له پاسه وزې کوي نو مې کوي کبي انسان ته خدمت کوي ژوند دي ووسي په کې انسان ته جامې کوي نو مې کوي که په چينه کې خرچي وشي نو بد نه ده په چينه کې که خرچي وشي نو بد نه ده په هلکانو ته خرچي کوي
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کړو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کون کې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنۍ مشایره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشایرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په خني خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوسته خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. لا اخلی فتانی سره دا سجیر رو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی دا پښتنه ترې کړی ده چې تر اوسه څومره شاعری کړی ده.
تر اوسه پوری ولن پېژمې صبر تر دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشول او خو هغه اصلیت کې کوم څه مالک کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنای نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه
هم لیجم فیسبوک نه ډیر استفاده کوم میډیا و دهونه
صحیح د میرمن په مشاعرو کې برخه اخلي تاسو میرمن مشاعره کوي کله
میرمن مشاعره کې مخکې تر دې چې علاج شول او میرمن ته سہولت ول او په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن انلاین باندې باندې شذ راځي ټول سوي دی هغه کې ولینا کله کله برخه اخلي
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړې یاست هلته چونیز کومې غونډې کې برخه اخلي
بلی اخلي میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړې
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اورې شاعري اورې
د میرمنو لپاره زیات ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت
صحیح فتح نشون ستا سو خپل د نارینه شاعرانو شعر خوخی که د خزینه
ولس ما لپار دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپار ښه شعر مهم ده او دا وی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو د پار شعر لیکي دا وی منم
سه په خو د سیول کې دل چې میرمن دا ټپې چې دی ټولې وي میرمنو جوړې کړي یا ککړې غاړې چې دی یا نورې غاړې چې دی نو نن سبا څه صورت حال له تاسو راته چې سړی ښه شاعري کول شي کا میرمن
هر څوک چې زیات مهربان اوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما باندې هغه ښه شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه نو
نه پلوی نه کوم دا نه تاسو یې نه پلوی کوم نه دا میرمنو خو زه هم چې څوک چې احساس ولري درک ولري مهربان اوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه چې ټول شاد مهربان دي نه دا زموږ منو انسان مهربان دی هغه یو ښکلی ذات ده
صحیح نو څه ته په لیدو شعر لیکې له څه نه الهام اخلي
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې همداسې وي
بالکل همداسې که حالات ښه انسان ښه احساس لري او که حالات خرابی انسان تا بانش کاره خبره است چه احساس نلری زکه چه شیر احساس ده
لاغل فتانی سرمو ده نجبا میر مرکاوری ده اوز با ده زما وطن پنوم ده غل فتانی یو شیر لدوی چخوار
ته دواړه یو رنگ زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیره ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودل دل افشو می ازغه وتی په سپیرو خاورو نجوان ده تر هر څه می ډیر څه کلی را معلوم ته خاورو خوند دی زما جامع هم دشکی دلی لکستا گریوان دی چیری تو هم شکاری چیه ستاری زو هم دیر ستاری شمی دا شکارا دی چی دا شکارا چی ستاری کیجی سارای حسی چی های درکی دی جوان دونوی توکو نوی لامرو هر چا غست خاموشی وی کپن شوی موسیقی وی ایلم پرس پکی گناه وی ارمان کاری خودکوشی وی لجنت دل اس پک وی کتابونه زندانی وی زما وطن زو په دوار یو رنگ ستا هم مختوم رسپیره ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښیم ازغه وتی په سپیرو خاورو ژوند دی تر هر څه می ډیر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی
تنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامین تر څنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې سر راوځي. او یو بل علت دغه خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپاره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د درې سوه یا درې نیم سوه په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړې دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سیوه نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د دیارلس سوه څلور نوي لا پنځه نوي کاله ایسه زه شاعري کوم. خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه اوس زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه او ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس و تند ورته ولري او هغه واخلي وی لولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاروي په شعرونو کې، چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ تاسو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه د هر شي سره اوسي هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کېږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو ک کورونا وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یی نسبتا نه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد ک خوشو چې هغه شمال می ژرته حسن لري دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرد ک په جنت د ژغ کی جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسې کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسین ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاسو راخصي داس نور بیتونه هم د کوي کینانی حسین رسوا سوزان وزن ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب څه شایسته رب دي داس نور لکه د خام حسین خانی دی وبډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دی همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسین لفظ راغلی دی فلسفه هم کیدایس دا شی یا سبب ویلت هم کیدایس دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسین سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته پلمر په سپورمۍ کې د لمر ونه ډیره تیز ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبي لحاظ هم ډیر ګټور دي خو بیا هم مشته سپورمۍ شخونه کی خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي دغه صفات توصیف کوي ځکه چې رقم شایستګۍ لري
د شعر لپاره معیار چشدي
ش شعر د دې چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج پیغام دلودونکې وی او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دنیا ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي شاري پرهنګونه او ټولنیز پرهنګونه او اجتماعي پرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ش شعر داس دی چې د هر څه خوشی یعنی انسانان په طبيعي لحاظ هم تر ساده جی به هنګ نه جبه خوشی ک یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوت خبرې کوي خصوصا د شعر په جبه کوړته وکړي هغه نسبتا و هغه خبره چې په ساده جبه کې ډیر ځین سي او ډیر جن انسان مطلب ورڅخه حاصلولای شي فرضي مثال ک یو موضوع به خي په لسګونه مخونه کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کې دلس یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وساته طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید شډیر مطالعه وکړل شي چې پلسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند شي پلسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
ل اصرار پچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ما ته څوک راکړی او نه ز پکښې د چا سوم لمبولې می هوس دی په شراب دامه وستی لمبولې می هوس دی په شراب دامه وستی د ګنا پیټې می پنځ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس به کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپی پا حواس بی کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تو را کربلا سوم هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی زپ دون دا محبت کی پا تمام شار کی تنها سوم دا اصرار کدا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم توند مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی تیارانو د خندا سو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د مې وشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پانی چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې چې کله نننۍ هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 6000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دي پو. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 1000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموته څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموته څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې ځامنې دی، دوی مې باندې ور خپل ګورم چې دوه وخت درې وخت چای سره خوري. بیا اصل لپې ګټي دا کرات او بیا غم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورنه کپوش غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوټ اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبهن چاو سره ډوډۍ خوري. اته داسې کسان ستا چې چاو توان بم شاید ونه لري د یو خو بو سره هم ډوډۍ خورل کیږي، ځکه چې دا غورز می تیر سي نو د خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چيزيني افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل خار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چې راځم تقریبا پر ما خفتنه پورې چې کور د زما شندیر کې دا چای او خو خاصتا چای جوړوم شین چای ای لار او دې خو خوان کې او دې ته زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې د چای دا زما چې ولا نن مې چاته مې ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کې ګم سر مې درد کې.
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچا کارول کیږي. د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
زمونږ د اسناد او ارقام له مخې نه څلور او یا زرټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړي د دوړو هم تور چې هم شین چې د ماليزیا، انډونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور، بنگلاديش، هندستان او چین چای واردو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي.
خود د څرګنده نکړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازې کې زیاتواله یو کمواله راځي. دا په داسې حال کې د چیکسیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
مسافر صبح مین ہوئے اور صبح اور ملکنا مولا دفلا